سلام ستړي مشي سهار مو بخير ته خبري خبرونه په خبرونه پیلو د ملګر ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په ښوونځیو کې د هلکانو نوم لیکنه د پخوا پرتله کم شوې ده. یونیسف د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼې ولیکل د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز د 2.5 میلیون نجونو سربیره په ښوونځیو کې د هلکانو په نوم لیکنه کې هم کمښت راوستی دی. دې ادارې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې پر زده کړو بندیز د یو نوي نسل راتلونکی په خطر کې اچولی. پر افغانستان کې طالبانو له واکمنېدو راهیسې له شپږم ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته له تګه محروم دي. د نړیوالو له غبرګونونو او شدیدو انتقادونو سربیره د څلورو کلونو په تېرېدو سره طالبانو له هم دغه بندیز لرې کړی نه دی. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان د طالبانو لخوا د خبریالانو د ملاتړ و بنسټونو لغوه کول د رسنیو د ازادیو خلاف بللی دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له لوري د خبریالانو او رسنیو د ملاتړو بنسټونو د فعالیت جواز لغوه کول د رسنیو د قانون او د رسنیو د ازادیو له بنسټیزو اصولو سره په ټکر کې دي. یاد سازمان د اقدام د واکمنې ادارې د یو غږیز سیاست په چوکاټ کې د بیان د ازادۍ او د رسنیو د ازادۍ د ځپلو د دوام بهیر بللی دی. بل پلو د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان د یوې لمې په خپرولو سره د دوشنبې په ورځ ویلي دا پریکړه له حقوقي او مسلکي معیارونو پرته عملي شوې او کولی شي د رسنیو پر ازادۍ د خبریالانو پر امنیت او د معلوماتو پر ازاد بهیر جدي او زیانمنې پایلې ولري. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د دوشنبې په ورځ د دلوي په شپږمه اعلان وکړ چې په افغانستان کې د خبریالانو رسنیو د ملاتړو بنسټونو ارزونه کړې ده چې له ډلې یې د دریو بنسټونو د فعالیت جواز تمدید او د نورو بنسټونو جوازونه یې لغوه کړي دي. په تبعید کې د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې مشر حفیظ الله ولی رحیمی د آسیا د اولمپیک شورا د لیاقت جایزه ګټلې. هغه ته دا جایزه د دوشنبې په ورځ د ازبکستان په پلازمېنه دوشنبې کې د دې شورا په شپږڅلویښتمه عمومي ناسته کې ورکړل شوه. رحیمی له 2013 کال راهیسې د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې مشري په غاړه لري. په 2020 کال کې د تېر جمهوري نظام له پرځېدو وروسته د دې کمیټې په تبعید کې په کار پیل وکړ چې مشري ښاغلی رحیمی کوي. که څه هم د افغانستان دننه د طالبانو حکومت احمدالله واسیق د اولمپیک د ملي کمیټې د مشر په توګه ټاکلی، خو د اولمپیک نړیواله کمیټه او د دې شورا د آسیا برخه ښاغلی رحیمی په رسمیت پیژني. په تبعید کې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې نړیوال لوبو ته افغان لوبغاړي معرفي کوي. په امریکا کې روستۍ او سخت واورو او سړې هوا تر لسو زیات کسان وژلي. د نړیوالو اژانسونو د راپورونو له مخې د واورې طوفان په بیلابیلو ایالتونو کې میلیونونه کسان اغیزمن کړي دي. د دغه راپورونو له مخې په ټکساس ایالت کې د موټرو د ښویېدو په پیښه کې درې کسان وژل شوي دي. د جرمني خبري اژانس د نیویارک د خاروال زهروان مامدانی په حواله راپور ورکړی دی چې په دې ښار کې 15 کسان د یخې هوا له کبله مړه شوي دي. راپورونه وایي د ټکساس او نیویارک سربیره په میشیګن او لویزیوینا ایالتونو کې هم خلکو ته ملک شوبله اوښتې ده. له تېرو څو ورځو راهیسې د امریکا په ډېرو ایالتونو کې سخته واوره شوې. د واورې دغه طوفان د مرګ شوبلې سربیره د ګڼو کورونو او فابریکو برېښنا پرې کړې او له زرو ډېر نړیوال پروازونه لغوه کړي دي. د امریکا د هوا پیژندنې ملي ادارې په راتلونکو ورځو کې د لا زیاتو واورو د ورېدو اټکل کړی دی. او د افغانستان تر 19 کلونو کم عمره کرکټ لوبډلې د نړیوال جام د دویم پړاو په لومړنۍ لوبه کې له سریلانکا ماتې وخوړه. د سریلانکا او افغانستان ترمنځ دا لوبه نن دوشنبه ترسره شوه چې لومړی افغان لوبډلې توپهنه وکړه او په 9.5 اورونو کې مقابلې لوبډلې ته 3 منډې هدف وټاکه. د سریلانکا لوبډلې وکولی شو چې په 6.5 اورونو کې ټاکل شوی هدف پوره او د 10 وکټو په توپیر لوبه په خپل نوم کړي. په دې پړاو کې د افغانستان دویم لوبه د جمعې په ورځ لایلنډ سره ده. افغانستان تر 19 کلونو کم عمره کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام د لومړي پړاو په 4 ګروپ کې جنوبي افریقا، ویسټ انډیز او تانزانیا ته په مات ورکولو سره دویم پړاو ته لار پیدا کړې وه. خبرونه مو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې را سره د مطالب اورېدلای شئ. د طالبانو حکومت پرته له دریو بنسټونو افغانستان کې د خبریالانو د ملاتړ نورو ټولو بنسټونو جواب لخوا کړی. د ازادو رسنیو مدافعان د طالبانو دا پریکړه څه ډول ارزوي؟
په استبدادي نظامونو کې له دې نه باید توقع هم ونه لرو چې عناصر متشکله دي د دیموکراتیکو ټولنو وي.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي د وروستیو واورو او لارو بندېدو له امله نږدې خپلوان نه شوي.
د واورو د ورېدو له امله لارې بندې وي او روغتون ته د لیک امکانات نه وو. د ماشوم پرون خپل ژوند له لاسه ورکړ.
په پکتیا کې د خصوصي سکتور لخوا د سپورتي تمرینونو لپاره د وسایلو او اسانتیاوو په ډېرېدو سره د سپورتي کلبونو او ورزشکارانو شمېر ډېر شوی.
خوشبختانه موږ تقریبا د اوس له شپېتو څخه تر پنځه شپېتو پورې موږ ورزشي لوبغاړي لرو چې د میتې مزیتونه لري.
نور مطالب هم لرو. بلتیا مو غواړو.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
پرلپسې واورو او بارانونو د سالنګ لوی لارې له تړل کېدو وروسته د کندهار، روزګان، غزنی، غور او یو شمېر نورو ولایتونو مواصلاتي لارې تړلې دي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي که څه هم د دې لارو د پاکېدو چارې په چټکۍ روانې دي، خو مسافرین دې په دې لارو کې له تګ راتګ څخه ډډه وکړي. بل پلو یو شمېر عام افغانان بیا د ژمي له سړې هوا او په افغانستان کې له روان بشري بحران سره ټکوي. نور جزئیات په دې راپور کې اورو چې د یو افغان په غږ پیلېږي.
هوا ډېره زیاته ککړه ده، بل د خلکو غربت ډېر زیات دی. خلک خپل ځان د حیران دي چې څه وکړو، بچو ته سنه بقه روزي به پیدا کړو، هغه ماشومان پکې مریضان هم شي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی محمد خاطر دی، وایي د ژمي له سړې هوا او بېوزلۍ په تنګ راغلی. هغه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
فلم بیمار یم، مریض یم، نو زه ځان ته بچو ته رزق نشم ګټلی. به چې کله ډاکټر ته ولاړ، ډاکټر به پیسونه اخلي، دوه درې سو روپۍ پیسم درنه واخلي، بیا دوی هم د زر یو نیم زر روپۍ دوی هم درته ولیکي چې دا دوی شوه. نو موږ سره جب کټولې څلور پنځه سو روپۍ نه، ډاکټر به دوه زره اتل سو روپۍ غواړي. نو افغانستان کې حالات به ډېر زیات سخت شوي دي، د هرې نگانه حالات سخت او خلک د غربت سره مخامخ.
بل بلو د کابل اوسیدونکو سره ازادي راډیو سره خبرو کې وویل دا واورې له کابل تګ راتګ ستونزمن شوی او د ترافیکي پیښو کچا لوړه شوې ده.
د ستونزو سره ټول خلک مخ دي، ځکه چې په لارو کې ارتفاع سړکونو کې ټول ځایونو کې واورې دي او زیاتره ځایونو لپاره چې دا موټرونه نه ځي، دې لپاره چې د ټکر له وجې نه هغوی یریږي. نو همدې له وجې نه ده چې د تګ راتګ نه یو ځای نه بل ځای ته ستونزې سره خلک ډېر زیات مخ شوي دي.
د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي د سالنګ لوی لارې د بندېدو سربېره د کندهار، روزګان، غزنی، غور او یو شمېر نورو ولایتونو لارې د شدید واورو او بارانونو له کبله تړل شوې دي. د دې وزارت ویاند محمد اشرف حقشناس د دوشنبې په ورځ پر ایکس پاڼه لیکلي څلورمه پرلپسې ورځ ده چې سالنګ لویه لار تړلې. له دې سربېره د کندهار، روزګان، غزنی او غور ولایتونو نخلوونکي مسیرونه د شدید اورښتونو له کبله تړل شوي دي. د دې وزارت ویاند له خلکو غوښتي چې په دې مسیرونو کې له تګ راتګ څخه ډډه وکړي. دغه وزارت وړاندې ویلي چې د لویو لارو څخه د واورو د پاکېدو چارې په چټکۍ روانې دي. بل پلو د پیښو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې خبرداری ورکړی چې د همدې روانې اونۍ تر چهارشنبې ورځې د افغانستان د ختیځ سربېره په ډېر شمېر سیمو کې د واورې او بارانونو احتمال شته. دغې ادارې د یوې خبرتیا په خپرولو سره په کابل، کاپیسا، پروان، پنجشیر، بغلان، تخار، بامیان، غزنی، میدان وردګ، پکتیا، پکتیکا، خوست، کونړ، لغمان او نورستان ولایتونو کې د شدیدو اورښتونو اټکل کړی. له څو ورځو راهیسې د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په ډېر شمېر ولایتونو کې شدیدو واورو او بارانونو خلکو ته د ځاني تلفاتو سربېره مالي تاوانونه هم رسولي دي. د پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې د جنوري په 24مه اعلان کړی و چې دغه شدید اورښتونو په بیلابیلو ولایتونو کې 18 کسان مړه او 113 نورې ټپیان کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته
اوریدونکو د خبرونه تر دې دمه ما ستاسو ملتیا وکړه. اوس هم ورزو نوریا سنوریتا
فریدا سیال له تاسو نه په مننه د ازادي رادیو قدر منو اوریدونکو د خبرونه تر پای را سره ملګرتیا وکړي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د خبريالانو د ملاتړ له دریو بنسټونو پرته نور ټول بنسټونه لغوه کړل. طالبانو د خپل اقدام په توجیه کې ویلي چې دا کار یې له یوې ارزونې وروسته کړی او په وینا یې دغو بنسټونو د خبریالانو د ستونزو د حل په ځای هغوی ته ستونزې زیاتولې. بلخوا د رسنیو د ملاتړ فعالان د طالبانو د حکومت دغه اقدام ته غبرګون کې ویلي چې دغه ګام له توقعاتو بهر ځکه نه دی چې د صنفي بنسټونو موجودیت او کثرت د ولسواکو ټولنو یوه ځانګړنه ده او استبدادي نظامونو کې ځای نه لري. نور تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت اعلان کړی چې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو ملاتړي بنسټونه ارزولي چې له دې ډلې د دریو بنسټونو جوازونه تمدید او پاتې نور ټولې لغوه کړي دي. یاد وزارت د دوشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې ویل چې دا ارزونه یې د خبریالانو او رسنیو له شکایتونو وروسته کړي. اعلامیه ادعا کوي چې د دغو بنسټونو د مسؤلینو د غیر مسلکي توب له امله د دې پر ځای چې د خبریالانو ستونزې حل کړي ورزیاتې کړي او په ټکو یې په نړیواله کچه یې د افغانستان د رسنیزو بنسټونو باور ته زیان رسولی و چې په نتیجه کې د دوی جوازونه لغوه شول. د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویاند خوبای بغفران په یو غږیز پیغام کې چې د پژواک خبری آژانس لخوا خپور شوی وایي د هیواد په کچه یوازې د دریو بنسټونو د افغان خبریالانو او رسنیو ملاتړ بنسټ، افغان مطبوعاتي مرکز او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې جوازونه تمدید شوي دي. هغه زیاتوي چې په دې پریکړې سره به د خبریالانو حقوق تأمین او په ټکو یې شفافیت رامنځته شي او د رسنیو د ملاتړ نهادونو کارونه به منظم او مؤثر شي. خو ښاغلی غفران د ازادي راډیو دا پوښتنی چې په مجموع کې دا مهال په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو څو ملاتړي بنسټونه سته او یاد وزارت څو ارزولي ځواب نه کړي. بلخوا د رسنیو د ملاتړ فعالانو د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت د دغه پریکړې په اړه غبرګون ښودلی دی. له دې ډلې افغانستان کې د آسیا د جنوب د رسنیو د انجمن پخوانی رئیس ضیا بومیا چې اوس مهال په تبین کې اوسي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت دغه اقدام له توقع بهر نه دی.
د سندیکا او کثرت یا د نهادونو موجودیت یا کثرت د نهادونو صنفي نهادونو معمولا د دیموکراتیک ټولنو یو تشخص وي. په استبدادي نظامونو کې له دې نه باید توقع هم ونه لرو چې نظام د دیموکراتیک وي، ولې عناصر متشکله دی د دیموکراتیکو ټولنو وي. نو بنان دغسې توقع تلله.
ښاغلی بومیا زیاتوي چې دغه درې بنسټونه چې جوازونه یې تمدید شوي په اغلب ګمان هغه بنسټونه دي چې د طالبانو د واکمنۍ په مهال جوازونه ترلاسه کړي یا د طالبانو د حکومت سره همکار بنسټونه دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په افغانستان کې د یو شمیر رسنیو مسؤلینو او خبریالانو پرله پسې شکایتونه کړي چې د طالبانو د حکومت لخوا له جدي کنټرول، څار او سانسور سره مخ دي. دغه راز مختلفو نړیوالو بنسټونو اندېښنه ښودلې ده چې طالبانو افغانستان کې د بیان ازادۍ او د رسنیو اړوند فضا تنګه کړې ده، خو طالبانو دا خبره رد کړې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وایي د وروستیو واورو او لارو بندېدو له امله ځینو نږدې خپلوانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن او سبا هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د واورو او باران د دوام اټکل کړی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر کورنۍ وایي د تیرو څو ورځو د درنو واورو او لارو بندېدلو له امله چې روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه درلود یو شمېر خپلوان او نږدې ملګري مړه شوي. د لوګر ولایت یو اوسیدون کې چنې غختل پر راپور کې نوم خپور شې. دوشنبه د جنوري شپږ ویشتمه ازادي راډیو ته وویل چې د کاکا یو لمسی چې په غزنی کې ژوند کاوه ناروغ شو، خو د لارو د بندېدلو له امله په وخت روغتون ته ونه شو رسیدای چې له امله یې په کور کې ومړ.
دوه ورځې مخکې زما د کاکا یو لمسی چې کورنۍ یې د غزنی په ولایت کې په یو لرې پرته سیمه کې ژوند کوي، د سخت یخنۍ له امله ناروغ شو. خو د واورو د ورېدو له امله لارې بندې وې او روغتون ته د لیږ امکانات نه وو. دا ماشوم پرون خپل ژوند له لاسه ورکړ.
د ننګرهار د تورخم خرګوټي یو اوسیدونکو فرمانشاه فقیر زی ازادي راډیو ته وویل چې د درنو واورو لامل کور زیانمن شوی او د کورنۍ ځینې غړي د سخت یخنۍ لامل ناروغان شوي دي.
یخ ډیر حد دی دا تقریباً چلور پنځه بجو خوشی واوره ده او سرپناه هم کمزوري دي یو دیوال مې لیدلی دی اوس هم امکانات بیا د واورې ډېر دي ټول کې مې بهغل یخ هم ډېر زیات دی هم د سون لرګي نشته دی مطلب د تودوخې دپاره هېڅ نه لرو امکانات نه لرو پیسې نه لرو مطلب د خوراکي توکو ټول مشکلات
پاندې حال کې د طالبانو د حکومت د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې په خپل اکسپانه د ترانسپورت او هوایي چلن د هوا پیژندنې او نړیوالو بنسټونو د وړاندوینو پر بنسټ لیکلي چې دوشنبه د جنوري 26 د افغانستان په 15 ولایتونو کې د باران واورې تالیندې او سیلابونو د راوتلو احتمال شته. د سالنګونو په ګډون کابل، کاپیسا، پنجشیر، پروان، بامیان، دایکندي، میدان وردګ، غزنی، لوګر، خوست، پکتیا، پکتیکا، کندهار، اروزګان، زابل، هلمند، هرات، بادغیس، غور، سرپل، فاریاب، ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان هغه ولایتونه یاد شوي چې د نسبتاً درنې واورې، سخت باران او تیزو بادونو شاهدان به وي. د باران اندازه په بیلابیلو سیمو کې له 10 تر 30 ملي مترو او د واورې اندازه له 10 تر 30 سانتي مترو پورې اټکل شوي. په دې خبرتیا کې د یادو ولایتونو اوسیدونکو ته خبرداری ورکول شوی چې د سیندونو غاړو هغو سیمو ته چې د سیلاب خطر پکې شته نږدې نشي. د طالبانو د حکومت د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ملي ادارې ویان محمد یوسف حماد دوشنبه د جنوري 26 ازادي راډیو ته وویل چې د واورو او بارانونو له امله د تلفاتو او زیانونو په شمیر کې بدلون نه دی راغلی او دا چې زیانمنو کورنیو ته نقدي مرستې او خوراکي توکي هم ویشل شوي. نوموړي د جنوري 26 اعلان کړی و چې په دې وروستیو واورو او بارانونو له امله د افغانستان په 15 ولایتونو کې 1 شپېته کسان مړه او 1 نور ټپیان شوي، سلګونه کورونه په بشپړ او نیمه ډول ویجاړ شوي او سلګونه څاروي هم تلف شوي دي. د دغه نسبتا درنو واورو له امله د افغانستان ډېرې لوی لارې او فرعي لارې د ټرافیکو پر وړاندې وتړل شوې چې له امله یې خلک له ستونزو سره مخ شول. دغه راز په کونړ کې د وروستۍ زلزلې له امله زیانمنې کورنۍ لا هم په خیمو کې تر سړې هوا لاندې ژوند کوي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست دغه راز سبا سه شنبه د جنوري 28 په بدخشان، ننګرهار، کاپیسا، نورستان، لغمان او کونړ کې د واورو او باران د ورېدو وړاندوینه هم کړې ده.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پډیر رو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
په پکتیا کې د خصوصي سکتور لخوا د سپورتي تمرینونو لپاره د وسایلو او اسانتیاو په ډېرې دوه سره د سپورتي کلبونو او ورزشکارانو شمیر ډېر شوی. ورزشکاران وایي په دې ولایت کې د سپورت لپاره مختک سره د هیواد په کچه ملي لوبډلو کې هم د پکتیاوالو ورزشکارانو اندازه لوړه شوې ده.
د پکتیا ولایت یو شمیر ورزشکاران او د بیلابیلو سپورتي فدراسیونونو او خصوصي کلبونو مسؤلین وایي چې د سپورت په برخه کې د پانګوالو او شتمنو کسانو پانګونه او پاملرنه د دې لامل شوی چې د ورزشکارانو شمیر ډیر او سپورت هم قرار قرار معیاري بڼې ته واوړي. دوی یاد سرګندونی د یو شمیر ورزشکارانو د ستاین غونډې په سنډه کې مشال راډیو ته وکړي. یو تن ورزشکار استاد الیاس احساس ویل
الهام د پخوا په تلکه څنګه پرشمکنه کې څه موږ زیاتواله راغلی دا دوه برابر البته د دې ترڅنګ موږ لوغړې هم موږ په خو تقریبا کلونه کلونه 14-15 نیمه ټیم لوغړې دلودلو ول خوش بختانه موږ تقریبا 2 شپېته څخه تر 15 شپېته پورې موږ ورزشي لوغړې لو چې نیمه ټیم زیاتونه لري.
د پکتیا ولایت ځوانان وای په خصوصي سکتور کې په دې ورستیو کې د سپورت په برخه باندې د ګڼو پانګوالو او د ټولنې د بډای خلکو پانګونه د دې لامل شوی چې لیوی خو ورزشکاران اوس مهال او کاریدونکو وسایلو ته لاسرسی پیدا کړي او ترڅنګ قرار قرار سپورت هم معیاري شي. یو بل تن ورزشکار لطف الله وای
دوست الحمدلله کلبونه خو په معیاري توګه په ستاندرد ډول کلبونه دي او تجربه استادان دي او لکه مخکې غونډې نه ده چې مخکې کلبونه کم وو ورزشکارانو ته زمينه مساعد نه وو چې دوی تمرین وکړي او کوم وسایل چې ورزشکارانو ته مساعد وو ضرورت وو هغه وسایل ورته ورنه وس الحمدلله خخه لوی لوی کمپونه په پکتیا کې جوړ شوی دی.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې د استاد غمی ساحل ورزشی بنسټ په قربتوب جوړه شوې ناسته کې یو شمیر هغه ورزشکاران چې په خوای په لوبو کې د اتلولۍ مډالونه ترلاسه کړي ول وستایل شول او ترڅنګ ځینو هغه ورزشکارانو ته چې په خپل رشتو کې ارتقا کړي و د استادانو لخوا کمربندونه وروتړل شول. یو تن استاد نور وهاب ثابت ناسته ته په خپل خبرو کې بیا ورزشکاران په ټولنه کې د سپورت ترڅنګ د سپورتي آداب او زکاتونو ساتلو ته هم وه حاصل
د اول درجه ستاسې اخلي د دې څه ما غنډې شو درې کما 200 کان یو دوه لغت زده کړل دا وته یو چاته به ورخه چې ما د اوله درجه واخسته ما په دومره وخت کې واخستله ما دومره تکلیف اسره ما دومره زحمت باسلو او هغه سدیتا پرشته کې کو بوکس بوکس به سې زده کړې کلاغه ته لغت به سې زده کړې
په ټوله کې د سپورت د برخې یوه اوږدمهاله ستونزه د کلبونو او سپورتي ټیمونو د دوامداره مالي ملاتړو نشتون دی. یو تن ورزشکار بیدار سلطانی په دې اړه وویل: موږ په پکتیا کې ښه ورزشکاران او فایټنران لرو چې په نړیواله کچه کولی شي لاسته راوړنې ولري، وجنګیږي خو د چا لخوا یې مالي ملاتړ نه کیږي. زه په خپله له 1402 کال راهیسې د ملي ټیم غړیتوب لرم، طلا مډال لرم، خو تر اوسه زموږ ملي ټیم ته بهرني سفرونه نه دي راکړل شوي او بهر ته نه یو بیول شوي. یاد دیوی پکتیا ولایت کې هم سپورتي لوبې او د ورزشکارانو لخوا په بیلابیلو برخو کې ورزشي تمرینونه له ډېر پخوانه موجود دي.
لخبرونو ور آخوا
د خوست ولایت د تڼیو ولسوالۍ کې د قومي مخورو په هلو ځلو او منځګړیتوب د دوو کورنیو ترمنځ یې ولس کلنه دښمني په دوستي بدله شوې ده. د دې دښمنۍ ښکېلو لورو په دې روغه جوړه خوښي څرګنده کړې او له نورو خلکو یې هم غوښتي دي چې ترمنځ یې دښمنۍ خپل نوي نسل ته په میراث پرېنږدي. نور حال نجیب الله خیل په راپور کې.
د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ اړوند د سنکیو او درنامیو د خیلونو د دوو کورنیو ترمنځ یو لس کلنه دښمني چې د دواړو لورو دوه کسان پکې وژل شوي او ښکېلو خواو ته پکې درانه مالي زیانونه او د بندیخانو په ګډون وهل ټکول زغملي ول، د ځایي قومي مخورو په هلو ځلو د پښتني دود او دستور په رڼا کې حل او په خپلو کې د دښمنۍ ټوپۍ ړنګه کړه. یو تن جرګمار سید کریم خان خاکسار مشال راډیو ته وویل:
د تڼۍ ولسوالۍ کې د دوی کورنۍ ترمنځ تقریبا ولس دولس کوله کېدل چې د دوی ترمنځ بدي وه. په دې کې دوه کسون له منځه تللي وي چې یوه کورنۍ سنکۍ په کوم سره لرله او بله کورنۍ او د درنمۍ په کوم سره لرله. د دغې خبرې فیصلې تقریبا درې څلور میاشتې وخت ونیوه چې په دې کې دوی کنای کېدل نه. په دې کې زیانونه شوي دي، پیسې تاوانونه شوي، نقصانونه شوي، خو اخر په دې د قومي مشرانو وتوانېدي او چې دی نن د سولخې په برخه کې دی د وده بلته بښنه وکړه.
په ورته وخت کې د ښکېلو خواو دواړو لورو په روغه جوړه خوښي څرګنده کړه او زیاتولی چې د دوی ژوند ټولې برخې له دې دښمنۍ اغېزمنې وي. ښکېلو لورو د نورو بدی لرونکو خلکو هم وغوښتل چې د هوسا او سوکاله ژوند لپاره دی د نیکو خلکو په منځګړیتوب خپلې بدۍ او دښمنۍ ختمې کړي. د دواړو لورو په استازولۍ حسین الله او سهیم الله وویل:
بدی خو باز شوی دی کنه، دا ولس کوله کې ګرځم یک بدی وایم دی ته مال کې اون میګو مشمون او میګو کرنای ډول ډول مشکلات سره مخ مخ و. او مقصد ډېر مشکلات وي، اقتصادي مشکلات وي، تعلیمي مشکلات وي، یار نه به برخو
دا چې مو ورن باندې و نن ورځ موږ جوړا وکړه او په نړۍ خلکو باندې هم غا کو چې دلته ډېر مشکلات او ډېر خلکو بدای دي روده شي جوړا دا وکی د بدای نه څنګه جوړیږي. موږ بیا هم په دې باندې غا کو چې روشي دلته جوړا وک.
بلوري ته قومي مخور هم په ځانګړي ډول د پښتنو په قومونو او خیلونو کې شخصي دښمنۍ او ترابګنۍ د پرمختګ او ښه ژوند په مخ کې له مهمو ستونزو بولي او زیاتوي چې دوی به د شخصي دښمنیو حلولو ته پام لا ډېر کړي. قومي مخور الحاج غازی نواز تنی وویل:
دې زیانونه خدا چې یو خود انسان ژوند کې طبقې کې ژوند نیسي او بل ټوله کورنۍ غمجنې وي او بل هیڅ پرمختګ نشي کړای، کاروباري ختم شي، دنیاوي ګټل مسائل ټول په ټاپه ودرېږي، د کورونو نه بهر څوک نشي وتای، تعلیم خپل بچان تعلیم ته نشي لګلای، اینه ټول ژوند یې د دې انسان ژوند محدود شو، ژوند دې د خطر سره مخامخ شو. اکه د ژوند کې د کورنۍ ژوند دې کله بچانو ژوند دې او فکر غربت ته خلک سره ډېر سره مخامخ کیږي او ډېر سخت تلفات دي، سخت بدبختی ان بدی ده، بدی خپل لوی بدبختی ده، لوی نورین دی او جوړه روغه لوی نیکبختی او لوی خوشحالي ده.
یاد دیوی تنی چې د خوست په جنوب لوري کې د شمالي وزیرستان د بیلابیلو سیمو سره پرته ولسوالی ده، د درنامیو، سینکیو، عریضیو او خوبیخیرو په څلورو لوی خیلونو ویشل شوې ده.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ښځو ته ځانګړي د غالۍ او اوبدلو شرکتونو یو شمېر مسؤلانې وایي بهرنیو بازارونو ته د محدود لاسرسي او د تولید نیمګړو پروسو په ګډون ستونزې د دې لامل شوي چې د دوی کارګران لږ او په ځنډ ماشینه ترلاسه کړي. د میرمنو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې ستونزې د حل لپاره باید دوی په خپلو شرکتونو کې د غالۍ او د تولید بشپړ تجهیزات ولري.
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د خزو د غلې اوبدلو په شرکتونو کې یو شمیر خزینه مسولانه وایي د مناسب تړونونو نستوالی بهرنیو بازارونو ته نه لاسرسی او د تولید نیمګړې پروسې لامل شوی چې د کارګرانو معاشونه کم وي او په ځان سره ورکول سي. په هرات ولایت کې د غلې اوبدلو شرکت یو مدیر چې په خبره او یا خزي ورسره کار کوي ازادي راډیو ته وویل د دې دلایلو له امله د غلې اوبدلو شرکتونه اړ دي یوازې د هغو شرکتونو په غوښتنه کار وکړي چې غالی خام مواد واردوي. دا زیاتوي چې دا شان غوښتنې پوره کول بیا کمه ګټه لري. د چینو غوښتل نومې راپور کې خبر سي زیاته کړه په دې سکتور کې کارکوونکو ښځو او نجونو ته معاش د متر مربع اوبدل شوي غالۍ په بنسټ ورکول کیږي، خو دا معاش ټیټ دی او د دوی د ژوند لومړنۍ اړتیاوې نه پوره کوي.
خانم های غالی بافت که در ولایت هرات فعالیت میکنن.
حقا خزینه غالی اوبدون که چه به هرات ولایت که کار کوی ده متر مربع پر بمسرد پیسی تلاسه کوی. کلچ مونگوارو یا وشپک متر غالی اروپای هیوادونو تا ده کارگرو للاری واستو همه غا پیسی اخلی چه اوبدون که بشپگو میاشتو که دی تلاسه کری. یعنی دا چې اوبدون کې تر ټولو ټیټ معاش، تر ټولو ټیټه ګټه او تر ټولو ټیټې پیسې ترلاسه کوي.
دې زیاته کړه چې د وروستیو رسمي شمیرو له مخې په هرات ولایت کې شاوخوا زر تنه ښځې او نجونې د غالۍ اوبدلو په برخه کې په کار بوختې دي چې ځینې یې په شخصي توګه او ځینې یې د ښځو لپاره د غالۍ اوبدلو شرکتونو سره کار کوي. نوموړي زیاته کړه چې د غالۍ اوبدلو د دوړو او خاورو له امله د ماسک کارونې له سپارښتنې سربیره کارګران د جسمي لکه د هډوکو او ملا درد، ستړیا، تنفسي ستونزو او د سترګو د کمزورۍ په څیر فزیکي ستونزو سره مخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما هم وایي که څه هم ښځې په افغانستان کې د غالۍ اوبدلو صنعت شاوخوا 90% اداره کوي، خو ډیری د تولید د زنجیري بهیر په ټیټه برخه کې کار کوي او کم معاش ترلاسه کوي. یوناما د جنوري په 15 د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سوزان فروکسون په حواله په یوه خبره کړې اعلامیه کې ټینګار کړی چې له ښځو باید د غالۍ تولید په ټولو پړاوونو کې ملاتړ وسي، ځکه په خبره یې د افغانستان د غالیو صنعت د افغان ښځو د هڅو او مهارتونو له امله دوام پیدا کړی دی. په بیان کې زیاته شوي چې د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې د غالیو په صنعت کې د مختلفو شرکتونو له دې ډلې د سیمه ییزو سوداګریزو شرکتونو سره په دې وروستیو کې د غالیو د تولید په ټولو پړاوونو کې د ښځینه اوبدونکو لپاره د فرصتونو د زیاتولو لپاره یوه ځانګړې تخصصي کارخونه جوړه کړې ده. وړاندې راغلي چې دا کارخونه د ازبکستان د ترمسکار په ایریتیوم آزاد سوداګرۍ سیمه کې بلخ سره نږدې جوړه شوې، هغه ولایت چې د یوناما په ټوکو د افغانستان 80% غالۍ پکې تولیدېږي. فریده چې په بلخ ولایت کې د غالۍ اوبدلو شرکت مشره ده وایي چې له 80 څخه زیاتې ښځې او نجونې ورسره کار کوي، خو دې ازادي راډیو ته وویل چې ساعتونو ستړي کار سره هم د ښځینه غالۍ اوبدونکو معاش د پخوا په پرتله کم شوی، خو بیا هم ښځینه غالۍ اوبدونکي د بېروزګارۍ له ویرې په دې کمو پیسو هم کار کوي.
وخت کې ما میریم د سنټر میبینیم که خانوما چه قضاومت میکشن.
کله چې موږ سنټر ته ځو ګورو چې ښځې په غالۍ څومره زحمت کاږي. د غالۍ اوبدونکو معاشونه د پخوا په پرتله یو څه ټیټ دي، خو دوی بیا هم د ژوند معیشت لپاره کار کوي، ځکه چې دوی د خپلو لګښتونو د پوره کولو لپاره کار او دندو ته اړتیا لري.
دې زیاته کړه چې کارګرانو ته چې ډیری له زده کړو او په یو شمېر دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو راګرځول شوي نجونې او مېرمنې دي، د بېلابېلو ستونزو له دې ډلې د شرکتونو په اداري کارونو کې د پیچلتیاو له امله معاشونه په ځان سره ورکول کیږي چې بیا د کارونو پرېښودو ته مجبوریږي. په بلخ ولایت کې د غالۍ اوبدلو شرکت دا چارواکي وایي چې د دوی شرکتونه د غالۍ د تولید په بشپړ تجهیزات سنبال سي، نړیوالو بازارونو ته مستقیم لاسرسی ولري او له بهر څخه د تړونونو ترلاسه کولو لپاره شرایط ورته برابر سي.
اگر ما بتانیم از صفر تا صد قالین تمام کار شما خود ما انجام بدیم به شرکت خود ما،
که موږ وکړای شو چې له صفر څخه تر سل پورې ټول کارونه په خپله ترسره کړو او هر څه موږ په خپل شرکت کې ترسره شي، یا موږ بهرني قراردادونه ولرو او له هېواده بهر تړونونه راکړل شي، ځکه بهرني قراردادونه دا ګټه او ځانګړتیا لري چې کله کار پای ته ورسیږي زموږ د کار پیسې راکوي، او په دې ډول مون کولای شو د کارکونکو ماجر ورکړو سکه کارکونکو ورته اړتیا لري او دا د لامل کیږي چې کارکونکو اوږده موده موږ سره کار وکړي.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنې وروسته یو شمېر نجونې او ښځې اړیسوي چې له شپږم ټولګۍ پورته له زده کړو او په ډېریو دولتي او نا دولتي ادارو کې له کار کولو څخه تر منع کېدو وروسته د ژوند تېرولو لپاره د غالۍ اوبدلو په ګډون ځینو مسلکونو ته مخه کړي. ډېری دا هغه ښځې دي چې د خپلو کورنیو سرپرستانې دي او مخکې هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د روغتیایي ستونزو او ټیټ معاش په اړه شکایتونه کړي وو. د متحدو ایالاتو نړیوالې پراختیایي ادارې یو ایس آی ډی چې مخکې په افغانستان کې فعالیت کوه څه باندې یو کال مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د غالیو کلنی تولید له 1.1 میلیون مربع متر څخه 303 میلیون مربع متر ته لوړ سوی دی. د دې ادارې په ټکو شاوخوا 1.2 میلیونه خلک چې 90% یې ښځې دي په افغانستان کې د غالیو په صنعت کې کار کوي او په دې هیواد کې د غالیو تولید ارزښت 330 میلیون ډالر ته رسیدلی دی. د افغانستان د غالیو صادرونکو ټولنې د معلوماتو له مخې غالۍ او هم ټغرونه د افغانستان په 22 ولایتونو کې په ځانګړې توګه په شمالي ولایتونو کې اوبدل کیږي او د نړۍ 300 هیوادونو ته صادرېږي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ازادي میلمه
د ازادي راډیو د میلمه پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي میلمه مو نن لیکوال او قومي مشر حاجی ولی محمد ولی دی. ولی سره لدی چې د جرګو مرکو سره دی ژبې ته هم ډیر کار کړی ګڼ آثار چاپ شوي دي. هغه ته هر کلی وایم او لومړی به درته د خپل ژوند په اړه په خپل ووایي.
د زمر د اڅګوزو د دوبی ټاټوبی هغه د سپین بولدک ولسوالی او د ژمی ټاټوبی می د چمن ولسوالی ولا موږ راڅرګزی د دیورن کرښه پر دواړو لورو باندې مزکی لرو. ژوند یې جدل یې مو پر ولسم فروری 1928 د سپین بولدک په ولسوالی کې بیا زموږ نیکه په جولای 1919 کې چې امیر امان الله خان د خپلواکۍ اعلان وکړي زموږ نیکه د چمن د خواسه واوښ دورې بیا جنگ شروع کی د سپین بولدک د لوري پر دې خوا باندې بیا نو نه دی تللی. بیا په 1928 کې زما پلار او اکا بیا برته خپل دې لوري تر واوښتل. زموږ دوا کاغان دورې دوه دلې لومړنی زده کړې مې تر پنځمه پورې په چمن کې بیا په 1940 کې ګلستان ته رالو. دلته زموږ مزکی وی دلته می لسم ټولګي یا جماعت لوستې دی ویلې مې دی. دا می د کوټې په ساينس کالج کې بي اس سي کړې ده څوار لسم یا لیسانس. بیا می د کوټې په پونتون کې چې بلوچستان یونیورسيټي ورته ویل کېږي هغه کې می په نباتاتو کې ماسټري کړې ده ایم ایس سي بارتني. درې درجې مې د نس زده کړې ده د قران تفسیر وو احادیث او ترجمه مې کړی ده. پر افغانستان زیات کار کړی دی مسلسل د درو 50 کال.
تاسو ول چې نباتات هم لوسی دي بیا لیکوالۍ ته ولاړې نور کارونه پیل کړل په خپل څنګه کې مولي کارونه کو.
دلته دا سوالو چې د سور په دتا زموږ پر موهیت یا چاپیریال باندې سخت اغیز وکړي. زموږ خپل کورنۍ اغیزمن نسوله. زما د اکای وزوی د اسدالله خان په نامه د وسه ورک دی. نو دغه بیا زموږ کور یو رقم په 1928 وروسته د جهاد په مرکز بدل شو. زموږ خلکو جهاد کاوی بیا د جهادي مشرانو تګ راتګ زموږ کور سیمه ته کېدی. بس دغه اغیز را باندې وسو دغه د مخم زمر تا ګورا تا بودا خو ما در ټول چین مې خاندان دوری و مې دلی و نباتات خو ما نه وخت ما شکی وکه په 1900 ته واته کی او دا اغیز ما پر زین باندې د افغانستان د تاریخ خود دی د ال حضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې زمر تا ګورا تا جشن نوروز دی ته کې دی. از مر د جمی او د دوی رخصتي یو وخت ورنه مر دوری په کندهار کې د اکا کار په شهرینو کې تیرول. نو هغه اثر خامخا انسان دی هغه اثر لویږي. نباتات خو نو اوس ځای دی دا د یو د رو د خوشحالۍ دپاره یا د رو د تسکین دپاره د ادبیات او د مادي ګټو دپاره نباتات زمینداری د زما هغه کوم مسلک چې زما دی هغه مې بیا په مځکه باندې پلی کړی دی مادي ګټه چې نه اخلم او د روحاني تسکین دپاره مې لیکنه خپله کړې ده د لیک لوست لارې مې خپله کړې ده.
ښه، یعنی د دې معنا دا ده چې د ځینو خلکو غوندې چې یو مسلک ووایي یو څانګه ولولي بیا هېڅ استفاده ترې ونه کړي، تاسې داسې نه یاست، تاسې عملا استفاده ترې کوئ. ستاسې په آثارو کې یو هم د افغانستان پیشلیک دی، پیشلیک پې وبولو، د څو لسیزو پیش مو څو جلدونو کې رانغښتي دي، که په دې اړه زموږ اورېدونکو ته معلومات ورکوئ.
یو وخت مزموږ د عبدالله خان کرزي کور څنګ پر څنګ و، د احمد خان کرزي پلار، نو د ده سره به ناست و ولاړه کېده، زموږ د مشرانو سره ډېرې ښې اړیکې وې. په کندهار کې زموږ د دوی مځکې سره نږدې وې، لاره د دوی پر کرز تېرېدله، زموږ سیمه لنډۍ کاریز بولي، د نیکهګانو د وخت سره د دې کورنۍ سره زموږ اړیکې وې. یو وخت زه د پوهنتون نه رالم، یو کتاب پروت ولو ده په خپل دسخط په لاسلیک باندې ما ته هدا کړی ولو، هغه د افغانستان پیشلیکو د علامه حبیبي، ما چې خپل کار او دا ته وکتل ورته والی درلودی، دا هغه د ببرک کارمل شپې وې، نو ما هم ووډ وکړ چې دې کار ته به دغسې ترتیب ورکوم. ما د ثور د کودتا د شپې څخه د راډیو ثبت د ترانو د دې زما کا په اتمه دوره کې د ملي شورا وکیل و، نو هغه د ترک دا پیژندله، د خلق دیموکراتیک ګوند غړي و دا پیژندله، نو دا د ده د خولې خبره د دی اوس شي څه وی دي نشته، خلکو ته به یې ویل ول اوس به په ګلستان کې شاوخوا شنې و سپینې خیمې وویني، کتیان به وویني، کډې برابر شي، په زرو په لکو برابر شي، نو دی تشویش و یې ویرولو. د هغه شپې څخه ما د کابل راډیو څخه دغه ثبت شروع کړی ولو، تر 2003 کاله پورې بی بی سی، وایس اپ امریکا، کابل راډیو، د دې څخه 3600 کیسټونه ما خوندي کړي دي. بیا نو په افغانستان په اړوند هر کتاب چې زما لاسته به راتلی په انګلیسي، پښتو، دری او اردو، هغه مې لاسته کاوی در لندن در سنگاپور چې ګرځېدلیم، تقریبا زما د کتابتون د کتابونو شمیر ته 4000 په شاوخوا کې دی. بیا مجلې او اخبارونه د دې څخه هم د افغانستان خبرونه راخسر. دا پیشلیک زما د افغانستان د 1902 څخه شروع دی، بیا تر اوسه پورې په لس ټوکه کې دی، 15000 مخ اوړي. په دې کې دوه ټوکه چاپ شوی دی او څلور ټوکه چاپ ته هم اماده دی، د دوو پروپریډینګ پاتې دی او دوه د نور محمد طریقي دور او د سردار داود دور، دا پروپریډینګ سوی دی، تصحیح سوی ده، د نجیب ډاکټر نجیب الله او د دغه د ببرک کارمل د دور خالد تصحیح پاته ده، دا نور هم پاخته یم. وم ټوک چې دی هغه د 1900 د 2000 لومړي څخه شروع کیږي، د 2000 څخه شروع کیږي، د 2009 کال پورې هغه هم پروپریډینګ پاته دی، دا نور درې جلد باندې کار روان دی.
ل 2009 را وروسته بیا مو دا کار پیښه دی او که هغه مو هم لیکلې؟
نه نه، کار پر شروع دی، لیکلې مې دی، دغه دی ترتیب نه دی ورکړی. د 2009 څخه د 2014 پورې یو ټوک دی، د 2014 څخه د 2020 پورې بل ټوک دی، د 2020 څخه بیا تر اوسه پورې دوام لري.
تاسو په دې کتاب کې یا په دې پیشلیک کې کومې پیښې راخیستې دي؟ ځکه چې یو وخت خالي جګړې وې، بیا نور تغیرات راغلل، آیا صرف د جګړو او د چاودنو پیښې دي او که نور مسایل هم شته پکې؟
زما چې وسه وی دي د افغانستان په اړوند مې کوم رکه ده که د ترقۍ یو خبر دی، په دې کې مې نو د افغانستان د کلنیو څخه هم استفاده کړې ده، د اخبارو څخه هم کړې ده، کتابو سم هم کړی ده، یوازې مې دغه پورې د جګړو پورې نه دی محدود کړی، خو جګړې خو پر هر خبر باندې جګړه غالبه ده، د اوسه پورې دا چې ما تا ورته ګورو د نولس سوه اتیا اویا څخه بیا تر اوسه پورې هغه ایډلاینونه چې دي سرلیکونه چې دي د باندنیو او د کورنیو میډیا هغه افغانستان دی، هغسې توده لوبه ده، روانه ده. نو دغه یو مجبوري ده که نیم چې لاسته راغلی هر خبر دی هغه مې تحلیل کړی دی، په اختصار او په جامعیت مې ورکړی دی.
فکر نه کوئ چې په وروستیو کلونو کې داسې موضوعات چې مهم وي د افغانستان په اړه ډېر شوي دي نسبت تر 2000 کال مخته؟
دغه دوه دورونه د 2000 لومړي څخه نیولې بیا تر 2020 پورې د ناټو تون په افغانستان کې او د شوروي اتحاد نکلن پیر په څه کم، دا خو نو دواړه سخت وختونه ول په افغانستان کې، دغه ډېر ارزښت لري په معاصره پیړۍ کې.
د پیشلیک تر څنګ نور مو د لیکوالۍ په برخه کې څه کار کړی دی؟
ما شاوخوا 50 کتابونه لیکلي دي، کار مې پر روان دی، د 15 14 په شاوخوا کې خپاره شوي دي. په هغو کې یو کتاب زما افغانستان او لویدیځوال، هغه د 150 په شاوخوا کې مې لویدیځوال چې د افغانستان پر د معاصر تاریخ باندې معاصر به زه داسې ورته ووایم د سردار داود یا د ثور تر کودتا وروسته چې لیکنې پر افغانستان شوي دي، د هغو پر ژوندلیک او د هغو پر اثارو باندې مې کتاب لیکلی دی افغانستان او لویدیځوال. او بل مهم کتاب چې ما ډېره خواري پکښې دی د هندوستان د پسې تللی یم، هغه افغان ملت په نامه دی. ملت دغه ګوند نه، افغان ملت ګوند نه دی، افغان ملت قوم او دین چې سره یوځای شي ملت چې جوړېږي، د افغان ملت په نامه مې کتاب دی چې لومړی پښتون واکمن په جنوبي پنجاب کې د شیخ حمید لودی په نامه دی، زر کاله د مخ د دغه ځای سمې راخیستی دي، بیا نو در د اوسه پورې بیل پیرونه پکښې کې دي. بل مې د افغانستان سیاسي تاریخونه په څو ټکو کې لیکلی دي، د افضل خان د کورنۍ سیاسي تاریخ مې لیکلی دي، د سلطان محمد طلایي د کورنۍ سیاسي تاریخ مې لیکلی دي، د هغه بعد افغانستان په خلک واکي کې، افغانستان په خلک نو بیا پرچم او خلک دواړه دي، او د هغه بعد افغانستان په مجاهد واکي کې چې دوه پیره دي، یو د مجاهدینو دي یو د طالبانو دي، په مجاهد واکي کې او په طالب واکي کې، بیا افغانستان په ډیموکراسي کې چې د امریکایان د لیول پر دې باندې مې دغه لیکلی دي. نو داسې بیل بیل کتابونه دي، هغه مې لیکنې کړي دي، د افغانستان پر اوبو مې لیکلی دي کتاب.
تاسو دې او افغانستان په اوبو هم ویل چې کتاب مې لیکلی دی، که نورې توضیح کوي چې افغانستان سیندونه هم تشریح کړي دي یا د اوبو سرچینې مې توضیح کړي دي؟
و حوزې مې دغه کړي دي. د افغانستان خو دغه دوه مهم غرونه دي، یو دغه دی کوی بابا دی او بل کوی هندوکش دی، د دغه 56 بهاندو سیندونو اوبه د دغه دوه غرو څخه سرچینه اخلي. پر هغه باندې ما عدد او شمار مې لیکلي دي، پر هغه مې دغه نظریه ورکړې ده که د افغانستان دغه اوبه معارسي په 10 کاله کې افغانستان په خوړو کې په برېښنا کې نه دا چې خود کفیله بسي، بلکې هم به وارداتي برېښنا او هم به خوراک صادروي ګاونډیو ته یا نړۍ ته. ولې و هر سیند ته د ډیمو ظرفیت شته، و هر سیند ته د شتون شته چې اوبه یې مهارسي، لکه اوس د آمو سیند ته چې کوشتېپه سیند راوخوت، دا کوشتېپه تقریبا 1,000,000 جریبه مځکه خړوبولی شي، په څلورو ولایتو کې 250 کیلومتره اوږدوالی لري. دغسې د هلمند سیند که راواوړي د کندهار پر سیند باندې، دا ځي د ژړۍ دښته سیند ځین جلا کېدی شي. دغسې د کونړ سیند دی، دا د کونړ سیند د کونړ خلک خو زه دا اوس تللی وم، ډېر د غربت سره مخامخ خلک دي، نو دا اوبه که چیرې مهار شي، دا د کابل سیند دی، دا د کابل په سیند الیشنګ والینګار او پنچیر او دا ګرده ګډېږي، دا که مهار شي پر دا دښتو باندې، دښتونه پراخ دښتونه لري، د لغمان په برخه کې لري، د جلال آباد ننګرهار په برخه کې لري، نو دا سم مدیریت غواړي. په افغانستان د جنګو د کبله اقتصاد وران دی، او هغه مسلکي خلک یا کدرونه هغه نسته یا مړه کړل یا وتلي دي د هېواده، نو داسې مشکلات شته. مواقع ډېرې دي، چانسونه ډېر دي، هم په اقتصادي ډګر کې هم په علمي ډګر کې.
لیکوالۍ ترڅنګ، ځمکې د پاللو ترڅنګ، نور څه کوئ؟ وخت په څه شو تېروئ؟
د شپږو اوو زموږ د شپږو اوو پښتو څخه د زموږ خاندان کور د سیمې یا د قبیلې د دې امین کور دی، نو زموږ د کور په هر غړي چې څوک یو جوړه یو د خیر کار پربولي هغو ته رجوع کوي. بیا موږ ورځو که هغه د بدۍ په شکل کې وي، که دنیاوي تقسیم د یو کورنۍ په مابینځ کې وي، که د مځکې جنجال وي یا بله دی مسله، بیا په هغه کې کومک ورسره کوو د خلکو ته. دلې هم زموږ کور خلاص وي، دلې خدمت کوو، او که دورې د ورتګ ضرورت وي دورې ورځو، بس بیا مې بل شغل دغه.
نو په دې کې او داسې تاسې سفرونه هم ډېر کړي دي، حتما کومه جالبه خاطره هم لري، کومه ښه قصه؟
خاطرې خو د ژوند ډېرې دي. ما په ژوند کې یو ستر ارمان درلود، مال خدای به دی وخت هم راولي چې افغانستان آزاد شي، شورویان ماته وخوري، او تا یو څوک ور دعوت کړي ته ورسي غونډې یا سیمینار ته، هلته پر سټیج ودرېږي، نو به څه وایې؟ خدای پاک دا وخت راوستی، 15 فروری 1999 و زما او حبیبالله رفیع صاحب یې دعوت کړو دی د پېښور، زه د کوچ څخه په سپینزر هوټل کې د روسي عسکرو د ستنېدلو په مناسبت سیمینار ولو. سپینزر هوټل ته چې ختلو د لورو چټک بیرغ د شوروي اتحاد دا په زینو کې خور ولو، خلک پر ختله، نو چې ورلو هلته تقریبا د دوه دونیم سوو په شاوخوا کې د درې هیوادونو سفیران، د علومو د اکاډمۍ د پوهنتون استادان، او د افغانستان لیکوالانو دا ګرد ناست ول. دا سیمینار ولو، د سیمینار مشرتوب علامه عبدالشکور رشاد کاوه، نو چې ما ته یې بلنه راکړله، بیا زه ولاړ شوم. ما ته هغه دغه ارمان را په یاد شولو چې که خدای دی موقع راوستل ته به څه وایه، ته به وشکې تویې. ډېر د اضطراب دغه و، خوشحالي وه، داسې خوشحالي وله چې ما یې ارمان درلودی. خو بدبختانه هغه درخته چې موږ روزله، چا په فکري ډول روزله، چا په یون روزله، چا په خپلو روزله، هغه ارمان نه وخت. افغانستان بیا په جګړو بالاخره په یو دویم اشغال بدل شو. بس اوس په خدای ته خواست کوو، ښې خاطرې مې دا دي، دا اوس تللی یو مدوري افغانستان ته وګرځېدم، ډېر وګرځېدم، در کاپیسا څخه د کونړ د راخي ولسوالۍ دنګامو پورې وګرځېدم، د څېړنې په برخه کې هم وګرځېدم، د دوستانو سره مې هم ولیدله. نو افغانان سروان صاحب در خپل منځ هېڅ دښمني او بده خاطره نه لري. کور چې خرابېږي 80% د دننه څخه خرابېږي، چې افغانان خپله یو بل ته تن سره ورکړي. هغه پښتانه وایي، وایي که مشر مشرتوب غواړي، که شر هم د دنیا دود غواړي، څوک چې پر حکمرانی باید و ملت ته د مفتو ملت په سترګه ونه ګوري، باید هر چاته د استعداد د وړتیا پر اساس باندې د دې هېواد په رشد ترقي او وده کې برخه ورکړي. هر سړی د خپل اهل کار و اهل کار ته وسپارل شي، بیا هېڅ مشکل نشته. افغانان ښه ظرفیتونه لري، ملي ظرفیتونه لري، خو چې کار اهل کار ته وسپارل شي او امنیت دغه رقم پلی یې، زه امید لرم در دې تیر شي چې دا په کوم ګوند کې و، دا د کوم قومه دی، دا د کوم سیمې دی، باید په ګډه لاس سره ورکړي. هغه افغانستان لکه پخوا چې بې پري ولو، په دنیا کې پاسپورټ عزت درلود، د افغانستان پاسپورټ سروان صاحب زما په یاد دی ډېر ښه عزت یې درلود، او د افغانستان د بادشاه داسې استقبال په امریکا کې سوی دی چې په دنیا کې د هیچا دومره استقبال نه کېدی. نو افغانستان په دویمه نړیواله جګړه کې، په اوله نړیواله جګړه کې د امیر حبیبالله خان په وخت کې بې پري ولو، کبر ته هغه خپل بې پري تګلار پلي کې، او اقتصاد ته او دغه سیمه شاوخوا سیمه په اقتصادي زون بدل شي، زما په فکر د جنگ به ټول توبګار شي، بیا به هیڅوک هم نه باندنی ته د لاس وهلو موقع په لاس ورکړي او نه به جګړه انتخاب کړي.
تاسو ویل چې په جرګو مرکو کې برخه اخلي، بېلابېلو سیمو ته ځئ، د خلکو ترمنځ جوړ کې برخه اخلي، حتما به داسې کومه جالبه قصه هلته لرئ چې کومه لویه مسله مو حل کړې وي؟
وو دغه یوه کورنۍ و، نیمه ناخمه ډېره نامتو کورنۍ ده. یو بس یې درلود، زما دپاره ډېره جالبه وله. د دا بس څخه خدای پاک څلور ورونو ته ډېر شته ورکړل، و عرب روپۍ ته د دې شتمني ورسېدل. نو بیا یې ماته رجوع وکړه، زه ورغلم. په شپږ میاشت کې مې بیا شروع وکړې. نو د دې یو لنګر ولو، شپږ خونې درلودې، بل یې میلمستون ولو، خصوصي میلمستون څوارلس خونې درلودې. نو د یوه ورور د څلور ورونو اولاده وله، یو سپین ږیری کې ژوندی و، دغه څلور د نور درې وفات شوي وله. بیس چې مې ور وکړې، پس د څه مودې دا یو ځوان رالی، د یو کورنۍ مشر ولاجي صاحب، دا لنګر ما ته راکړه، زه په کور ګډوم. دا بلې کورنۍ دا رالی، ول دا میلمستون چې دی، د دې یوه برخه زما کور ته نږدې ده، زه په کور ګډوم. ما دا فکر وکړ، مال خدای پاکه، دا یو نیم عرب بسه پر ورور باندې رسیږي، او هغه شی چې دی دا ځای ته را رسولی ول، سخاوت، چې خوار او غریب به دا لنګر ته راتله او میلمانه به درانه و په دا میلمستون کې، اوس دی هغه شی د لاسه ورکوي. دا شی ډېر زه په حیرت کې واچولم، زما دپاره دا ډېره جالبه. نور خو نو د مځکو پیسې دې سوي دي، د کاکړانو د لوړیانو په نه میاشت کې د دولسو زرو اکړو چې څلوېښت زره زرې به سي. نوابزاده محبوب خان د نوابایا زکا دی، زه ورسره وم. موږ دا بیش وکړې، یو سردار ماسم خان ترین ولو. نور خو نو د قتل خدای دې پریا کې نه راچي، کمال یا مړانه خو د مدعی و د مدعیلۍ، خو موږ ته هم خدای دا یواز راکړي چې د اووه دېرشو بدیو روغې سوي دي. د اوس زما په ژوند کې څلور مړې کیسې ویدي، دوه کیسې ویدي، درې کیسې ویدي، بیلې بیلې قبیلې د ژوبه سنیوه دي، د لورلایي و، د دا ځایو پورې خدای پاک جوړې کړې دي. د اتیا کالو، د اویا کالو، د پنځوس کالو، زما خپله یو طریقه ده د روغو په باره کې. ما ته چې د قاتل کورنۍ رجوع وکړي، زه څلور اختیار ځین غواړم. اول دا چې قاتل باید کفند و چاړه ته تیار شي، غاړه کښېږدي. دویم زندان ته تیار شي، چې مرکه وغواړي زندان ته وسپاري، دی باید تیار وي. دریم د وطن پرېښوولو ته تیار شي، او څلورم پورته د مرکې د خولې تیار شي. چې دغه څلور واک راکړي، نو بیا موږ په مرکه کې ولاړېږو، د مقتول قربانو له ورځو هغو تخواس کوو، کم سې کم چې د ده ژوند وژغورو. بله هره سزا د هغو په خوښه بیا ورکوو. او کفند و چاړه ته هم خلک تیار شوي دي، په دغه کې په عثمان خیل ولو، په دا لور لایي کې موږ قاتل وروستئ. بس وی وویل چې بس اوس موږ سلا ته پرېږده، بیا به بویزه، بیا به بل وخت خبره سره کوو. قاتل لا دې اوس په جیل کې کښېناستی.
څومره کسان دغه څلور شرطونه چې تاسو یاد کړل هغو ته غاړه ږدي؟
دغه وخت تقریبا یوولس داسې قبیلې و کورنۍ شته چې دغه اختیارونه را کړي دي موږ ته، د دغه څلور خبرو. خو بیا د مقتول کورنۍ نه ورته تیارېږي. پر ډېرو کورنۍ زه د درې کالو څخه، د دوه کالو څخه موږ اخته یو، خواست ورته کوو چې یو لار غوره که، یوه لار یوسه، دا ختمه که. موږ د قاتل ملګري نه کوو، خو د دا قاتل په کور کې ښځې او کوچنیان د ژوند یتیمانو کونډې دي، پر هغو باندې رحم وکړه. او بل یو شی زموږ د پښتني ټولنې، افغانستان خو دغه دی، پخوا هم قانون کې پلی ولو، د په شاهي پیرو، په د سردار داود په جمهوري پیر کې قصاص و دا شان و. په پاکستان کې خو پانسۍ کوم ډېره کمه. زموږ په پښتني سیمو کې، که د پښتونخوا دي، که دلته دي، قبایلي دښمنۍ بیخي ډېرې دي. د دې دپاره یو ښه طریقه دا ده چې په کوم ځای کې قتل وسو، پر ځای د دې چې دا دښمني کلو ته ورسېږي، په هغه ورځ خلک ورله راسي، ورته ووایي چې دغه قاتل یا موږ ته په لاس راکړه، یا حکومت ته وسپاره، یا وطن سبار سی وطن دی پریشتی که دا خبری دا قاتل کورنی ومنلی سیده که نه ومنلی باید کملا دی که امیدی گرد دا کورنی سلاس واخلی سوشل بایکاټ جنیوو که پا غم و پا شادی که نر آغواردی کل چه قاتل پا دا پوسی یا کورنی پا دا پوسی چیز مجنه غسل ملا را کهی نه دا جنازی المنز پاتا را کهی او نه خلق رازی نه بیا مشت گوری بیا دا مقتل کورنی پر غشتلی هم دا او دای بون وطن پریجدی یا با اکت غاریجدی دا غیو شای دیر ضرور دی دا یو دویم زمج اغیو پشتنی استلا دا سرلاسی دا سرلاسی مانا قاتل وست الله پاک مشتوائی و یوازی دا قاتل دا بدل وارس دا دا قاتل دا بدل حق حاصل دی باید دا آغا تربور و دا آغا عزیز و دا آغا خپل تا ونگوری نو که مش دا آغا دو اساساتون یا بنسرتون پلی کو پا پشتانی طولانه که زما پا پیکر دا دیر و دشمنوی مخنیوی باوسی
دیر مننه
کور ودان
لیکوال او قومی مشر حاجی ولی محمد ولی و چه خواله تاسو له آزادی رادیو واریده
کٹلے دے میدان
لاگتلے دے میدان لاگتلے دے میدان سندھو نارا روان شل سندھو نارا روان پختون خواستا پستینا شل سندھو نارا روان شل سندھو نارا روان کپ سواد کی دی مڑے 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 بلکین زران اما بلکین زران اما بلکین زران اما بلکین زران کوتن دیکھ جانا کوتن دیکھ جانا کوتن دیکھ جانا کوتن دیکھ جانا کوتن دیکھ جانا